د ازادي رادیو لومړی یو ساعت سهارنۍ خبرونه ته شراغلاست. دوشنبه ده د غوايي اسور 13 د می میاشتې دریمه د خبرونه په راپورونه کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونې اوري.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي، دا یې دریځ پیاوړی کوي.
نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ازادي څنګه ده؟
دوی ته د فیسبوک هم د یو ستر ګناه او دغه شیان ورته ښکاري.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې مسکو وایي د اوکراین په ختیځ کې سلګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د لټون پروګرام د خپرونې په دویم نیمایي کې اورېدلی شئ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ایران رهبر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. جو بایدن دا څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن د وژل کېدو د 10 کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور خورا کم سوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د اصلي تره اوسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې 40 کلنه پوځي مبارزه وبلله. جو بایدن ویلي موږ بن لادن د دوزخ تر دروازو تعقیب کړ او بل اخر مو تر لاسه کړ. د امریکا ولسمشر ویلي موږ له هغو کسانو سره چې د سپتمبر د 11 په حملو کې عزیزان وژل سوي ژمنه کړې وه چې د دوی وژل سوي عزیزان به مو هیر نه سي. د ویلي امریکا به پر خپل خاوره د کومې بلې حملې د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپل تعهد کې هیڅکله زړه نا زړه نه سي. ولسمشر بایدن ویلي د همدغه حادثو له کبله امریکا خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او له افغانستان خپل سرتیري باسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي له کامیلوف سره په خبرو کې دواړو سلام وکړه چې دا وخت باید د افغانستان د 40 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ، اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په دوحه کې و چې د طالبانو او افغان دولت له مرکچي ټیمونو سره جلا جلا کتلي وو او د امریکا لخوا یې د سولې پروسې لپاره د پوره همکاري او هڅو ډاډ څرګند کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځې په مناسبت یې خبره کړې ده. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په 2000 لدی کال کې 11 افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې وژل سوي او 6 کال هم تر دې دمه 4 نور خبریالان وژل سوي دي. دغه سازمان انتخاب کړی چې دغه بریدونه د هیڅ چا لخوا نه دي څیړل سوي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی ویلي د افغان خبریالانو وژنه، ځورول او بیرول ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره د دې خبره چې کوم ګام نه دی پورته کړی. د هغو خبریالانو په ډله کې چې 2000 لدی کال کې وژل سوي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی. دایي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و په نومبر میاشت کې د ماین په 14 کې چې چارواکو یې پړه پر طالبانو واچوله وژل سو. د هرات والی وایي په شیندن ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی پرون وخت ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته د مرګ جوړله د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونه کې اوښتې ده.
قابل پیش بینی بود که طالبان در می شب و روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنند.
اټکل کېده چې طالبان په دې شپه ورځو کې خپل بریدونه لږ زیات کړي. دوی زموږ په شیندند ولسوالۍ تمرکز درلود. آنی لګاونډي ولایتونو مرسته غوښتې وه. په دې تیرو دوو ورځو کې کومه نتیجه وانه خسته او په لویه کچه له تلفاتو سره په شاو ته مول شو.
هغه زده شوند.
کیتالی دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو د کوټې رهبری د شیندند طالبان په ناکامۍ تورن کړي او له دوی سره صوتي اسناد شته. وسلوالو طالبانو د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سیمه ییزو بنسټونو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپلې دروازې تړي. د پاکستان د قماندې او عملیاتو ملي مرکز چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې چارې هم مخ ته وړي ویلي چې دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړې ده. په تازه پریکړه کې یوازې د پاکستان اتباع چې خپلو کورونو ته ستنېږي او هم ډېر عاجل ناروغان مستثنا ګڼل سوي دي. له هغې خوا بیا افغانستان او ایران ته له پاکستان او نورو ځایونو د خلکو پر تګ تر اوسه کوم بندیز نه دی لګول سوی. پاکستاني چارواکو ویلي چې په خپلو دروازو او ترمینلونو کې به د روغتیا پالانو شمیر څو برابره زیات کړي او هم به د کورونا د ټیسټ او قرنطین جدید څار کوي. پاکستان وروسته له هغې له افغانستان او ایران پر ورتلونکو خلکو دا بندیز اعلان کړ چې هلته په یوه ورځ د کورونا وایرس نږدې 4,500 پیښې او د 113 کسانو مړینه ثبت شوه. له دې سره د کورونا د لاسه په پاکستان کې د مړینو شمیر 8,000 ته پورته شو. د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک د وجل سوي قومندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توند نیوکه وکړي. خامنه ای د ظریف خبرو ته په اشاره ویلي دا څرګندونه د امریکا او دشمنانو د خصمانه څرګندونو تکرار دی. خامنه ای په خپل وینا کې چې دولتي تلویزیون خبروله د ظریف نوم په مستقیم ډول وانه خیست. د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف یو ژغیز کلپ تیره اونۍ نړیوالو فارسی ژبو رسنیو ته لیک سوی و چې پکې ظریف د ایران پر بهرنی سیاست د پوځیانو پر بې ساري کنټرول او برلاسي انتقاد کوي. ظریف په دې کلپ کې د قاسم سلیمانی نوم هم یاد کړی او د ایران د ډیپلوماسي په زیانمنولو یې تورن کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر دغه ورځ ویلي و چې د ایران حکومت د سپای پاسداران فعالیتونه تر ډیپلوماسي غوره ګڼلی دي. د همدې صوتي کلیپ تر خپرېدو او لانجو یو اونۍ وروسته محمد جواد ظریف د قاسم سلیمانی له کورنۍ بخښنه وغوښته. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمه ییزو ټاکنو کې یو څه رایې ګټلي خو په نهایت کې یې ماتې خوړلې ده. په داسل کې چې هندستان له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان دی دغه ټاکنې د واکمن ګوند بهاراتیا جناتا لپاره یوه ازموینه ګڼل کېږي. مودی او ګوند یې تورن سوي چې په لویدیز بنګال او څلورو نورو سیمو کې د ټاکنیزو کمپاینونو په جوړولو سره سیاست د خلکو تر مسؤلیت غوره ګڼلی دی. واکمن ګوند بهاراتیا جناتا په دې تمه و چې په دې سیمه ییزو ټاکنو کې لویې لاسته راوړنې ولري. په هند کې داسې وخت ځینو سیمو کې ټاکنې او کمپاینونه سوي چې کورونا پکې اوج ته رسېدلې ده. وړمه ورځ پکې له 400,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي وو. د ورځنیو مړینو کچه هم تر 3,400 کسانو رسیدلې ده. صدیق پرونی د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شي د دې سبب سي چې د طالبانو د جګړه غوښتنې دریز پیاوړی سي. عبدالله عبدالله دا خبره له امریکا ژغ وی او ای سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی عبدالله عبدالله سره لدی چې د سولې خبرو ته هیله څرګندوي خو سولې ته د طالبانو دریځ ګونګ بولی. نور په دې راپور کې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لومړنیو ورځو کې لوړپوړي افغان چارواکي د طالبانو د جنگي دریځ په لا تجدید اندېښمن دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سولې ایزو لارو پر ځای په جګړو غور کوي. ښاغلی عبدالله له امریکا غږ وی او ای ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړې دي.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي دا یې دریځ پیاوړی کوي. یو خوا چې د سوله ییزو لارو پر ځای په محاربې غور کوي دا د اندېښنې وړ ده چې د طالبانو دریځ ښایي قوي شي تر کومه ځایه چې دوی پلمې کوي او دلیلونه راوړي.
ښاغلی عبدالله وایي طالبانو د بهرنیو ځواکونو موجودیت پلمه ګرځاو اوس خو د خبره بهرنیان وځي او په درې میاشتو کې به هیڅ بهرنی عسکر د افغان دولت تر څنګ جنگ نوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 پریکړه سره سم لا افغانستان د پاتې 2.5 زرو امریکایي او 2 زره ناټو یعنی غیر امریکایي ځواکونو وتل رسمند می په لومړی پیل شول. د راپورونو په اساس یو شمیر عسکر ان لدی رسمي نیټې مخکې هم وتلی دي. طالبانو د می په لومړی اعلان وکړ چې د بهرنیو ځواکونو په ځان وتل د دوهې له موافقې سرغړونه ده او دا کار دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصوي. د طالبانو له دې اعلان څو ساعته وروسته امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر یو توغندیز برید شاند کړ. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر بیا ګواښ وکړ چې په ائتلافي ځواکونو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړو باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب شي. افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره هیله مند دي خو د طالبانو جنګي دریځ آن دومره اندېښمن کړي چې د کورنۍ جګړې احتمال هم نه ردوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله له امریکا غږ سره په خبرو کې دا پوښتنه چې که خبرې ناکامه شي کورنۍ جګړه پیښیږي که څنګه داسې ځواب کړه.
مونږ دا سیناریو چې شرایط به خلکو ته ډیر سخت شي نشو ردولی او جنگ به دوام وکړي. خو زما خبره دا ده چې اوس وخت طالبانو نه دی ویلي چې دوی خبرې نه کوي نو راځي هیله و نه بایلو کنه نو بیا به تر ټولو ناوړه سیناریو وي. نو د اوس لپاره باید ټول تمرکز په دې وي چې څنګه دا مسله کارنده کړو.
ښاغلی عبدالله یو وار بیا طالبان وهڅول چې خبرو ته ورسره کینی او لانجه د خبرو له لارې هوار کړي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې دوی د افغانستان اړوند غونډو کې ګډون نه کوي. له دې سره په یو وخت چې امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رسمي وتلو نیټه اعلان کړه په ځینو ښاري سیمو کې لوی بریدونه هم وشول. د لوګر د جمعې ماښام خونړی موټر بم برید د دغو لویو بریدونو یوه بېلګه ده چې لسګونه ملکان پکې مړه او ټپیان شول.
په مردل کې څه هم د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله د سولې خبرو ته هیله من ښکاري خو بیا هم وایي چې د طالبانو دریځ په دې برخه کې مبهم دی. په کندز کې ګڼ شمېر معلول ښځې او نجونې په جګړه کې له ښکېل خوا غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلې حادثې لا ګړندۍ کړي. نور په دې راپور کې
حنیفه محمدی له هغو افغانانو ده چې جګړې د بدن غړی ورڅخه اخیستی او اوس د معلولیت ژوند تیروي. حنیفه 40 کلنه ده. دا د کندز ولایت په جګړو کې په یوه سترګه ړنده شوې. دا وایي د جګړې زور یې لیدلی او هیڅکله نه غواړي نور افغانان هم د دې له برخلیک سره مخامخ شي.
از جنگ زیات خسته شده. ما صلح میخواهیم. نشسته کې صلح
موږ له جنگ څخه ستړي سوي یو. سوله او امنیت غواړو. موږ په ترکیه کې د سولې ناستې څخه ملاتړ کوو. له ناراضي ورونو غواړو چې خپلې وسلې پرمځکه کښېږدي او د سولې لاره غوره کړي.
حنیفه یوازینۍ معلوله ښځه نه ده چې په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خواو غواړي چې له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دیرش کلنه رویا مهربان هم د ماین په 14 کې په یوه پښه ګوډه شوې او اوس غواړي چې نور خلک د جګړو قرباني نشي. د ازادۍ راډیو ته وویل
کل معلولین او مایوبین از جنگ خسته شدم. خصوصا خودم که
ټول معلولین او مایوبین له جګړې څخه ستړي سوي دي. زه خپل مایوبایم او له جنگ څخه کرکه لرم. موږ هیله لرو چې په افغانستان کې یو سرتاسري سوله رامنځته سي تر څو د امن په فضا کې ژوند وکړو.
د څلوېښت کلنې همیرا چې یو لاس د کندز ښار په دویم ځل سقوط کې د توغندي په 14 کې فلج سوی هغه هم ورته خبره کوي.
جنگ زیاد خسته شدیم تا به کی باشه. ما آرامی را میخواهیم. سوله میخواهیم.
تر کله به موږ د جنگ په اور کې سوځو؟ موږ سوله او امنیت غواړو. زما میړه په دې جګړه کې شهید سو. موږ د دې جنگ له لاسه ام د شپې لخوا آرام خوب نه لرو. له سختو ستونزو سره مخامخ یو.
دوی وایي افغان دولت باید د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته جدي پاملرنه وکړي ځکه ښځو د جګړو پر مهال ډیر زیانونه لیدلي دي. مدني فعال شمیل احمدي په دې اړه وویل
نگرانی های زنان افغانستانی است که بیشترین آسیب زنان افغانستان
په جګړه کې ډیره قرباني شته ورکړې د ځکه د خپل کورنۍ غړي او میړونه له لاسه ورکړې دي. په دې 12 سیزو کې شذو شلاستراولنی درلودې. موږ بیره لرو چې د سولې د خبرو پر روان بهیر کې زموږ لاستراولنی له پامه ونه غورځول سي.
دوی ټینګار کوي چې له طالبانو سره له هوکړې وروسته شذې زده کړو او روغتیايي خدماتونو ته د لاسرسي پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعال ونډه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د می میاشتې درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا وخت د افغانستان د پام وړ برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو په موده کې پر بریاوو او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو بحثونه سوي دي، خو په هغو سیمو کې د بیان د ازادي په اړه چې یا د طالبانو بشپړ کنټرول کې دي او یا پکې دا ډله پراخ اغېز لري معلومات کم دي. ازادي راډیو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له میشتو افغانانو سره دغلته د بیان او رسنیو د ازادۍ پر څرنګوالي خبرې کړې.
دوه کاله مخکې د غزنی د یوې کلتوري او مدني ټولنې یو فعال غړی طالبانو څو ورځې په دې خاطر بند کې وساته چې د خپلې ټولنې لخوا یې د ځینو لویو چاودنو او پیښو په اړه ټولنیزو رسنیو کې د غمرازۍ پیغامونه خپاره کړي وو او ځینې هغه چاودنې د نه منلو وړ بللې وې چې ولسي مرګ ژوبله یې اړولې وه او مسؤلیت یې طالبانو منلی و. د مدني فعال چې اوس هم غزنی کې اوسیږي او د ځایي طالب وسلوالو له ویرې نه غواړي نوم او غږې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د فیسبوک د دې پوسټونو په جرم څو ورځې په بند کې وساته او پرله پسې شکنجه کړ چې د شکنجې نښې لا هم پر بدن پاتې دي. د اورزګان د شهید احساس ولسوالۍ کې د ټولنیزو رسنیو د یو بل درویشت کلن فعال لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې دې ولسوالۍ کې هغه مهال ژوند ستونزمن شو چې پر فیسبوک کې ځینې داسې پوسټونه خپاره کړل چې پکې له خلکو سره د طالبانو پر چلند نیوکې شوې وې. دا کس چې په امنیتي سببونو نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبانو د غرا کړل اختارونه چې دا مکه او ټینګ کړلم یو خلم چې دا پوسټونه باندې کوي. ما ورته وویل چې د خلکو په خاطر باندې تاسو خلک زیروي یا راضي زیری جنې اخی زیری کوي یا نور مالی دغه جنې اخی په دغه خاطر مې وکړ.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپلواک رسنۍ نشته، دوی خپل انلاین او چاپي خپرونې لري او همدارنګه په ځینو سیمو کې د طالبانو د شریعت غږ راډیو خپرونې کوي. د آزادو رسنیو ژورنالیستان هم تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته آزاد تګ راتګ نشي کولی او په ډیرو کمو مواردو کې یو شمیر ژورنالیستان د طالب ویندویانو او ځایي قمندانانو سره تر تفاهم وروسته د دې ډلې د جنګیالیو تر کلک څار لاندې د دوی په کنټرول کې سیمو ته ورغلي دي. طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال خلکو ته د انټرنیټ د کارولو یا د عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو اجازه نه ورکوله، خو اوس د دوی د تبلیغاتو د زګه تر ډیره پر همدې وسایلو تکیه ده. د خپلو تبلیغاتو او بیانونو د رسولو لپاره د طالبانو ویندویان په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي، په څو ژبو خپرېدونکې ویبپاڼې لري او د لوړ کیفیت ویډیوګانې جوړوي او خپروي. خو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د عامو خلکو لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول که بشپړ بند کړي نه دي، محدود کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویلي د دوی په سیمه کې ځایي طالبانو ته په ځانګړي توګه داسې څه د زغم وړ نه دي چې پکې طالبانو ته د نیوکې ګوته نیول شوې وي. وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې تر خپل واک لاندې سیمو کې خپلواکو رسنیو د خبریالانو او ټولنیزو رسنیو د فعالانو کار محدود کړی، بلکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا ډله تورنوي چې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښي. افغان چارواکو د یو شمیر ژورنالیستانو د وژنې په اړه هم پر دې وسلوالې ډلې اچولې ده، خو د طالبانو ویندویانو وخت په وخت دا رد کړي چې ګوندې د دوی وسلوالې پر ژورنالیستانو او د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو یا د هغوی په تهدید کې لاس ولري. طالبان په څرګنده دا هم نه مني چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د بیان ازادۍ محدوده کړې وي او یا د خلکو د ټولنیزو رسنیو د کارولو حق اخیستی وي، خو دې ډلې وخت په وخت داسې نښې نښانې ښودلې چې د بیان هسې ازادي ورته د منلو نه ده چې دا مهال د افغانستان اساسي قانون د افغانانو لپاره تضمین کړي. څه موده مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد په یوه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
داسې وخت داسې موږ جوړې ته نږدې کېږو د نظام به اتک به وي، موږ ته هم دا مهمه ده چې بیان باید آزاد وي. البته چوکاټ به ورته جوړېږي چې اصلاحات کم اصلاحات ممکن کې راشي چې د تهمت له حده او یا د یو چا د حد کې حرمت له حد نه ووځي، نو د بیان ازادي یو ټولنې ته ډېره مهمه ده، موږ ته مهمه ده. موږ هېڅکله هم داسې نه کوو چې باید دوی مختنق شي او غاړې بندې شي او یا په دې معنی چې دوی غږ را ونه وځي.
خو هغوی چې د دې ډلې تر واک لاندې اوسي بیا جلا لیدلوری بیانوي. د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د طالبانو ځایي قمندانان اوس هم د رسنیو او بیان د ازادۍ په اړه هماغه پخوانی چلند مخکې وړي. د ازازی اریوب ولسوالۍ چې یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې د یوه ځایي ټولنیز فعال او قومي مشر ازادي راډیو ته وویل یو مهال د طالبانو ځایي قومندانانو ور وغوښت او په ټولنیزو رسنیو کې د ده ځینې خپاره شوي عکسونه او لیکنې ور وښودې. هغه وایي د دې شیانو په ښودلو ځایي طالبانو د حکومت په پلوۍ او د دوی پر ضد په تبلیغاتو تورن او د څه وخت لپاره بندي کړ. دا قومي فعال وروسته د ځایي مشرانو په منځګړیتوب خوشي شو. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نسیم چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې اوسیږي وایي دوی دلته د طالبانو له ویرې په خپل موبایل ټلیفون کې یوه سندره یا یو ثبت شوی شعر نشي ساتلی، ځکه په وینا یې هر ګړی د دې خطر شته چې طالبان به په ټلیفون کې فایلونه وپلټي. محمد نسیم په وینا ښایي د ټولنیزو رسنیو او د بیان د ازادۍ په اړه د طالب مشرانو چلند بدل شوی و، خو د دوی په سیمه کې ځایي طالبان په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو پر فعالیت کلک څار کوي.
ولې دوی هغه د خپل د کلي او د سیمې انځورونه په کې اچوي او خپل انځورونه په کې اچوي او کتو وړي یو لیکنه نشوه کې یو مقاله نشوه کې په چا باندې نیوکه وکړي یو سیاسي نظر څرګند کړي دا اصلا امکان نه لري. بیا مجبور شي د کلي نه کډه وکړي راشي ښار ته او د ښار نه دغه شیان په فیسبوک کې پوسټ کړي. دوی ته دا فیسبوک هم د یو ستر ګناه
د وحدت الله په نوم د کونړ د یوې داسې سیمې اوسیدونکي چې وسلوال طالبان پکې واکمن دي ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت په هغه ساحو کې چې طالبان حاکم او واکمن دي موږ ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی نه لرو او نشو کولای چې په ډاډه زړه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو. که چېرته موږ دا کار کوو نو د دغه ډلې د مسؤولو کسانو لخوا موږ په وار وار سره تهدیدېږو او تعقیبېږو.
وحدت الله وای وخت په وخت له داسې مواردو سره مخ کیږي چې طالبانو د خلکو موبایل ټلیفونونه ګوري. د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل خپل ولسوالۍ کې یوه مدني ټولنه جوړه کړې وه او د خپلو فعالیتونو په اړه به یې په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه او لیکنې خپرول. هغه زیاتوي بلاخره ځایي طالب مشرانو ور وغوښت او خبرداری ورکړ چې که دا ډول فعالیتونو ته دوام ورکړي نو له بدو عواقبو سره به مخ شي. اوس چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې هڅې روانې دي ګڼ افغانان نه پوهیږي چې د سولې د یوې احتمالي هوکړې وروسته به دوی آزادو رسنیو ته لاسرسی ولري او کنه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم دا چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر اډه وروستي راکټي برید ته پام اړولی. ورځپاڼه وایي د شنبه د ورځې دا برید د دې سبب شو چې امریکایي ځواکونه هم لاسپکار شي. دا راکټي برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د رسمي بهیر د پایل سره هم مهاله و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه وتلي وای. په دې هوکړه کې طالبانو هم دا تضمین کړی چې د افغانستان له خاورې به امریکا او متحدانو ته د هیڅ ترهګر برید خطر نه پیښیږي. واشنگتن ټایمز وایي د شنبه په ورځ کندهار کې له دې راکټي برید څرګندېږي چې ښایي راتلونکو میاشتو کې نور ورته بریدونه هم وشي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو که چیرې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ونه وځي د دوهې له تړون د سرغړاوي مسؤلیت به د امریکا پر غاړه وي. په لیکنه کې وړاندې لولو د امریکا د دفاع وزارت په څرګند نه دی ویلي چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د توغندیو برید کې طالبان لاس لري، خو ورځپاڼې ویلي طالبانو په وار وار خبرداری ورکړی چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته به امریکایي اډې او پرسونل په نښه کړي. باستن هیرالډ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خبره کړې. لیکوال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پالیسي ننګولې ده. دا لیکنه په یوه برخه کې د جو بایدن هغه څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د القاعده ګواښ له منځه تللی او افغانستان به هیڅکله بیا د القاعده شبکې په ځاله بدل نه شي، خو لیکوال وایي له دې څرګندونو سره موافق نه دی. د لیکنې لیکوال د امریکا د استخباراتي ادارو د ریپورټونو په استناد زیاتوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به هم د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه او هم په دې هیواد کې د امریکا لخوا د ځواب ویلو وړتیا کمزوري شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تازه اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه ووځي. امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. ټاکلې وه چې د اپریل په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې په استانبول کې یوه غونډه جوړه شي، خو وروسته وویل شول چې ښایي دا غونډه له کوچني اختر وروسته وشي. د افغانستان د سولې د هڅو سربیره په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې هېواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړو ډګرونه تر پخوا ډېر تود شوي دي.
افغانستان له ټولو ناخوالو سره سره په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. یوه اداره چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې په اړه څېړنې کوي وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی. په دې اړه راپور په ګټه اورو.
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا شوی دی. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی آزادی رادیو ته وویل اوس په افغانستان کې د چرګانو شاوخوا لزر لوی او واړه فارمونه شته، او که د چرګانو د غوښې د وارداتو مخه ونیول شي شاید افغانستان ژر له دې درکه سل په سلو کې په ځان بسیا شي.
دغه فارمونه چې غټ او واړه فارمونه پکې شته او بند او آزاد فارمونه پکې دي، کچیرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي نو موږ دغه خبره چې خودکفایي ته د چرګانو د غوښې په البته په غوښه کې موږ خودکفا کیږو، ځکه تقریبا اوس هم دا خبره نږدې ده دې ته چې موږ د چرګانو په غوښه کې خودکفایو.
ورلد پولټری پانه چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې د تولید په اړه راپورونه خبروي په یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس د کال 2,16,000 تنه د چرګ غوښه تولیدوي، او له دې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا لنډ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ارقام ښیي چې د چرګانو تر ټولو ډېر فارمونه په کابل کې دي، او په دې ولایت کې په یوه کال کې د چرګانو 25,110 ټنه غوښه تولید شوې ده. ډاکټر ترکی وایي له برازیل هم افغانستان ته د چرګانو غوښه واردېږي چې د افغانستان د چرګانو د غوښې پر تولید منفي اغېز کوي.
دوی کداغدا صحیح محصولو کی د افغانستان دولت په خاصه توګه ګمرکات نو بیا یې څوک نشي راوړلی، خو متاسفانه چې دلته فساد کیږي او د فساد له مخې دغه وخه په ډیر یو بسته پیک چرګان راځي، سرونه خپیتې غوسې کړي، پوستکی یې تیلري کړی او تیار پیک چرګي راضی یا پورون باندې یا په وزر باندې محصول کیږي. البته په وزر باندې ډیر محصول کیږي چې هغه یو کانټینر چې دی دوی په 2,00,000 روپۍ باندې ډایرک کابل ته رسوي.
د هم وویل چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته حکومت د ژوندیو چرګانو وارداتو ته اجازه ورکړه، او د ده د معلوماتو پر اساس هر ورځ ننګرهار او کابل ته د ورځې 10,000 ژوندي چرګان راوړل کیږي چې دې کار هم په داخل کې د چرګانو د فارمونو پر کاروبار اغیز کړی دی.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوسمه بهرنی مسأله، مسکو وای د اوکرين په ختیځ کې پلسګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د روسیې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی دی. کیف د مسکو دا کار د اوکرين د ملي حاکمیت نقص بللی او غندلی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې د کورنۍ چارو وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې له 500 زیاتو کسانو ته د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تابعیت ورکړی. دا کسان د اوکراین په هغو سیمو کې اوسي چې د روسیې له ملاتړ برخمن جلا غوښتونکي پکې د دولت پر ضد جنګیږي. د روسیې تاس خبري آژانس د کورنۍ چارو وزارت په حواله په دې اړه راپور ورکړی. روسي چارواکو ویلي د 30% غوښتنلیکونه هم ذکر رد شوي چې محدودیتونه پرې لګېدلي یا روسیې ته نشي ننوتلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2019 کال په اپریل کې د یادو سیمو خلکو ته د تابعیت د پروسې د اسانتیا په هدف یو فرمان هم ورکړی و. پارلمان مرستیال ویکتور وولدوتسکی ویلي ښایي د کال تر پایه 1,000,000 اوکراینیانو ته نوي پاسپورتونه ورکړل شي. د سیمې د لا زیاتې ناکرارۍ د هڅې په توګه د روسیې لخوا اوکراینیانو ته د تابعیت ورکولو موضوع تند غبرګونونه پارولي. اوکراینی چارواکو دغه هیواد خلکو ته د روسیې لخوا د تابعیت ورکړه یوه پوځي هڅه او د اوکراین د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه بولي. په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې وغانده او د روسیې د خاورې په توګه د کریمیا ټاپو وزمې له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. له هغه وخت راهیسې د اوکراین ختیځې سیمې په تیره بیا دونیتسک او لوهانسک ناکراره دي. روس پلوه بلتون پالی د مسکو په پوځي ملاتړ او تجهیزاتو د اوکراینی عسکرو په وړاندې جنګیږي. په دغو جګړو کې چې اووه کاله پرې تیر شول، له 1400 زیات کسان موژل شوي دي. په دې وروستیو څو اونیو کې هم روسیې د اوکراین له پولې سره پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل او لسګونه زره عسکر یې پکې ځای پر ځای کړل. د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال دیمیتری کوزاک تیره میاشت آن دا هم ویلي وو چې امکان لري روسیه که مجبوره شي په اوکراین کې د خپلو اتباعو دفاع به هم وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم دغه خبره تکرار کړې ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپره کړې ده. د هرات والی وایي په شینډن ولسوالۍ کې 9 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپلې دروازې تړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د سپای پاسداران انقلاب د قدس واک د وجل سوی قومندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توندې نیوکه وکړي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمه ایزو ټاکنو کې یو څرای ګټلی خو په نهایت کې ماتې خوړلې ده. په کندز ولایت کې د امنیتي ګواښونو له کبله پر رسنیو کې د شیزنه کارکونکو شمیر په کمیدو دی.
په کندز ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ګواښونو او ننګونو له کبله د شیزنه خبریالانو حضور کم شوی دی. په کندز کې د اورانوس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون مسؤل هدایت الله زیارمل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
څنګه چې تاسو ته جوته ده په تیرو دوه کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله د خزینه خبریالانو حضور په محلي رسنیو کې کم رنګ شوی ده. مخکې موږ تر 3 نفرو کارکوونکي درلودل، متاسفانه اوس له صفر سره مخ شوي یو، چنې په محلي رسنیو کې خزینه کارکوونکي کار نشي کولای.
هغه شزه چې لا هم په سیمه ایزو رسنیو کې کار کوي خبرداري ورکوي که وضعیت هم دا ډول ادامه پیدا کړي ښایي پاتې شزې هم له رسنیو سره مخه ښه وکړي. په دغه ولایت کې د یوې سیمه ایزې راډیو کارکوونکې عفت همت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نگرانی بانوان در راستا خیلی زیاد است. خب در اول می دیدیم خیلی حضور پر رنگ در رسانه.
چون کل وراندین جونو پا خورا لیولتی سر پا رسانهیو که کار کوا پا کندوز که امنیتی وضعیت خراب سویده او جونی پا دست یو شرایطو که پا رسانهیو که کار کولو تا زرن نشکوی.
پا نمونی ولیت که دیوی بلی سیمیزی راژیو خبریالا هورا محمدی هموایی چه دی امنیتی گواخونو لکبلای زینی همکارانو دند بریخی او یو شمیر نور دی خوندیتوب احساس نکوی.
امنیت کندز به همه گی معلوم دار است که بچی حالت است و اینی می خودش یک چالش بسیار بزرگ می باشه.
دی کندز امنیت طولت معلوم دی او لهم دی کبل انجونی نسی که ولی پرسنیو او یا پا نور دولتی او غیر دولتی دارو که کار وکری. پا دست وزید که طبعا هیچ کلم مور او پلار خپل لونو تا اجازه نور کوی چی لکور به هر کار وکری.
د کندز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی هم وایي چې د تیرو لسو کلونو په پرتله نه یوازې په رسنیو کې بلکې په یو شمېر نورو ادارو کې هم د ښځو حضور کم شوی دی.
ما در کندز فعلا امنیت مسئولیت نداریم، خصوصا بانوها خیلی نگرانی خود دارن، چالش های خود دارن.
موگوز پا کندز که امنیت و خوندیتوب نلرو و دا فعال خزو اندخنی دیر شویدی زیاد شمیر خزو خپل دندی پریخیدی. زا دا تایدوم پا هاگا کچه چه لست کالا و شپک کالا مخ که خزو پا خورالی والتی اثر پرسنیو که کار کوا اوز هاگا حضور دیر کمرنگ شویده.
په کندز کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل شهباز صابری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله په سیمه ایزو رسنیو کې د نجونو حضور د پام وړ کم شوی دی.
در ولایت کندوز در زون شمال شرق متاسفانه فضای کاری برای بانوان
لبد مرغ په کندوز او شمال ختیځ زون کې د ښځو لپاره د کار فضا خورا محدوده سوی ده. امنیتي ګواښونه په کاري چاپیریال کې نه خوندیتوب، ټولنیزې ستونزې او لنجونو د کورنیو نه ملاتړ هغه لاملونه دي چې له کبله یې په رسنیو کې د ښځو حضور کم سوی دی.
خو د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت امنیتي ارګانونه د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په خاطر له هیڅ ډول هڅو ډډه نه کوي. په کندوز کې اوس مهال دولس سیمه ایزې خصوصي راډیوګانې، درې خصوصي تلویزیونونه او لس چاپي رسنۍ فعالیت کوي چې په لسګونو کسانو ته پکې د کار کولو بوختیا برابره شوې ده.
د خبرونې وروستی راپور دا دی چې د پکتیا اوسیدونکي د جګړې له ښکېلو خواو څخه غواړي چې د سولې خبرې دې په چاپه نه دروي.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ځوانانو د نوي نسل او د سولې جرګې غړو د یوې خبري نسته پترس کې په هیواد کې د وروستیو بریدونو غندنې ته په اشاره وویل چې د جنگ او تاوتریخوالي زیاتول د حل لاره نه ده. د ناستې یو ګډونوال سید جمال الدین اسفخیل وویل چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د خبرو له میز څخه د پلاو تېښته هیواد بحران ته بیایي او ښایي کورنۍ جګړې پیل شي.
کچری دغه جګړه همداسې دوام وکړي او نړیواله ټولنه له افغانستان بهر شي، سل په سله د دې احتمال شته چې کورنۍ جګړه به پیښېږي. د خبرو له میز څخه تېښته چې دا د حل لار نه ده. دغه دوه ډلې د مقاومت خبرې کوي. زه فکر کوم دواړه ډلې به جنګ بایلي، افغانستان به په بدمرغیو ککړ کېږي.
حضرت نبی شیرزای د ناست یو بل ګډونوال مدني فعال دی. نوموړی وایي د اصول د مذاکراتو دواړه پلاوی دی د خلکو غوښتنې بدرګه کړي. دی وایي اوربند او د روان بحران د سیاسي لارې حل کول د دوی غوښتنې دي.
نو که چېرته د کېلو خواوو غوښتنه هم د ولس هیله وي، نو دغه جنګ چې روان دی نور د پای ته ورسوي. مونږ دغه ناست کسان په دواړو غاړو په طرفینو غږ کوو چې د ولس هیله، د ولس غوښتنه جنګ نه بلکې سوله دی.
په پکتیا کې د غزوانانو په داسې مهال د تاوتریخوالي د ختمولو او د خبرو له لارې د ستونزو د حل غوښتنه کوي چې په هیواد کې لاهم جنگ او روان تاوتریخوالی هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. وروستۍ پیښه د جمعې په ورځ ماښام مهال په لوګر کې رامنځته شوه چې شپږویشت تنه یې ووژل او یو سل لس تنه نور یې ټپیان کړل.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بل وي، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کو چې حاضري حاضر کړي، انشاءالله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه د ګل احمد په نامه یو کس د سیمې د ډیری اوسیدونکو په استازیتوب آزادي راډیو ته ویلي چې دوی د تابعیت تذکیرې نه لري. دی وایي څو وارې ولایت او د تذکیرو د توضیح دفتر ته مراجعه کړې خو چا یې عرض نه دی اورېدلی. دغه ستونزه مو د غور د والي له ویاند ښاغلي زلمي کریمي سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل مې دغه دی چې موږ د خانبیګۍ کلی چې دي دغه په پسابان په ولسوالۍ کې مربوط لري چې موږ د شپږ سوه اووه سوه کور یو چې دغه پسابان ولسوالۍ دغه خانبیګۍ کلی چې دي دغه موږ ولسوالۍ ته چې ځو دغه تذکره نه راکړي. دغه سخت مشکل لرو. دغه وسو اته سو کورې دغه چیزالته ولار سو ولسوالۍ ته دغه پولیس مزوري او دغه پولیس مو ډیر دوري او د طالب په نامه مزوري.
نو تاسو کوم رقم تذکره غواړئ؟ الکترونیکی تذکره غواړئ که کاغذی تذکره غواړئ؟
یا موږ د کاغذی تذکره غواړو چې یو ولایت بل ولایت زو اول ته موږ دغه آزاد دوی دغه سړی تذکره نه لري، سخت مشکلات سره ګیروګان دي او دغه کاغذي تذکره هلته زموږ کندي استاذ زموږ کتابونه هلته په ولسوالۍ کې پروت دی چې ما زموږ ولسوالۍ ته ورته موږ ته تذکره راکړي خو هلته پولیس نه زوروي.
ستا عمر به څومره یې چې تذکره تر اوسه نه لري؟
دوه ویشت کاله دی. زموږ عمر دوه ویشت کاله دی.
نو په دې دوه ویشت کالو کې تا تذکره نه ده اخیستې؟
یا د دوه کاله خو ماجر و په هلمند کې و اوس د دوه کاله کې چې موږ خپل ولسوالۍ ته تللي وو او دغه ولسوالۍ چې ده د پاسابان ولسوالۍ د خانبیګۍ کلی چې دي دغه خانبیګۍ کلي ته دغه تذکیره نه ورکېده شپږ سوه اووه سوه کوره زه دوه درې ګاښته ولسوالۍ ته ولاړم بیا واسطې مې دا نور خلک ور واستول هم تذکیره نه را کول خپل عکسونه مې ور واستول ولسوالۍ ته
نو ولې څه وایي
وایي تاسې مخالفین یا طالبان تاسې کلی چې دي او دغه تاسې ډوډۍ ورکوو چای ورکوو موږ تاسې ته تذکیره نه درکوو
نو ستاسې په ولسوالۍ کې خو به ښوونځی مکتب به وي دغه زده کوونکي څنګه بې تذکیرې درس لولي
نس دغه زموږ ولسوالۍ دوه درې ساعته د پسابان ولسوالۍ څخه لیرې دي دغه پسابان ولسوالۍ د مرکز هم لیرې ده او دلته نه هېڅ مکتب شته نه هېڅ هېڅ شیلام شته نه شپخانه شته دغه زموږ په کلي کې او دا د سړی ته تذکیره نه ورکي هلته به مکتب و تذکیره چیرې
په دغه کلي کې به څو کور یي
شپږ سوه اووه سوه کوره دي
دغه ټول تذکیرې نه لري
و نه ورکي یو دانه مانت چې واسطه لري هلته په حکومت کې هغه ته ورکوي چې واسطه نه لري بس د تالیه په نامه یې ضروري
نو موږ دا خبره امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو د پساون ولسوالۍ امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو
والي صاحب ته دا خبره ورسېږي والي صاحب ته
والی صاحب ته به مې ورسو تاسې تذکیرې غواړئ بس او او اورم صرف تذکیرې غواړئ
اوریا
او اور اورم اورم اورم
ټلیفون هم زه وام والی صاحب ته دا زما غږ ورسېږي والی صاحب ته
والی صاحب ته به مې ورسو ښه بېغمه اوسه
خیر اوسې خیر اوسې دغه زموږ سخت مشکله سره مخامخ یو
تاسې چې د یو ځای نه بل ځای ته ځئ یا مرکز ته ځئ یا تجارتي کاري یا فرهنګي کاري د مکتب کاري یو بله معاملۍ چې هلته ورځئ دغه مشکل څنګه حل کوئ چې تذکیره نه لرئ
تذکیره په ولسوالۍ یا په بازار کې چې موږ ورسو شپه خو هلته نه څه کولی بس حکومت راسي بالا موږ وی ټکوي مو روپۍ راسه اخلي چې تذکیره نه لرو
په دغه ځای کې نه پرېږدي نو
وو بس روپۍ راسه اخلي هلته راسي حکومت راسي وایي چې تذکیره نه لري یا دوه زره افغانۍ راکړه یا درې زره افغانۍ راکړه بار شپه تېره کړه
ستاسې د ټول کلي خلک تذکیره نه لري
و دا ځوانان چې پورته سوی دغه یو لا چې ما پوښتنه کړې ډلې مې خبرې مې ورسره کړې دا یو لا تذکیره نه لري
د دې ځوانان نه چې نور دي لږ زره عمر زیات دی هغو تذکیرې لري
و دا مشران د څلوېښت کالو چې پورته شپنځرې وي هغه تذکیره لري
نو که تاسې تذکیرې غواړئ نو داسې شاهدان پیدا کیږي چې شاهدي ورکړي چې دا د دې پساون ولسوالۍ اوسېدونکي دي او افغانان دي
و زه خپل تاسې بیا ما ته زنګ وایي زه خپله بیا خپله انډوالان هلته زما سره موجود دي ستاسو سره خبرې کوي
ستا مشکل به ورسو
خیر وسې سلام
علیکم دغه ستونزه مو د غور د والي له ویاند ښاغلي زلمي کریمي سره شریکه کړه جناب کریمي د غور ولایت د پساون ولسوالۍ د خانبیګي د کلي یو اوسیدونکی ګل احمد وایي چې په دغه کلي کې په سلګونو کورونه اوسیږي خو یو یې هم تذکیره نه لري د وایي څو وارې ولایت او د تذکیرو د توضیح دفتر ته مراجعه کړې خو چا یې عرض نه دی اورېدلی په دې حصه کې مو ستاسې نظر غوښت
د کاغذي تذکره په توضیح کې هېڅ مشکلی نشته د هر وخت کولی شي چې مربوطه دفتر ته مراجعه وکړي او تذکیره یې واخلي
خاغلی زلمه کریمی دا هم وی د تابعیت د تذکیری اخیستل د هر افغان قانونی حق ده دا هم وی په غور ولایت کې هیڅ داسې نه دی پیښ شوی چې مربوطه اداره ده د افغانانو د تذکیرو د اخیستلو مخه ونیسي درنو اوریدونکو وام اوریده چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه ګل احمد د خپلو ګڼو کلیوالو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې کلي خلکو ته تذکیرې نه ورکول کیږي او د غور د والي ویان زلمی کریمی وویل چې د کاغذي تذکیرو په توضیح کې هیڅ مشکل نشته خو الکترونیکي تذکیرې لږ وخت غواړي دې دا هم وویل چې دغه کس د ده ته مراجعه وکړي چې د دوی د کاغذي تذکیرو د نه لرلو ستونزه په اساسي توګه حل کړي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 اووه سوه نهه ویشت اته سوه نهه ویشت 00
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا زاوی رادیو ګران اوریدونکو او دورو کوسو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او شو چار پوړند کول سره خوشاله يم چې ستاسو د اونۍ دغه پروګرام وخت رسیدلې او زه تای روشانه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، مخکې لدی چې دغه پروګرام په خبرولو پیل وکړو، یو یادونه کوم چې زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې نه یادوي او صرف په دې کفایت کوي چې وایي په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي، بې له دې چې خپله شمیره په خپله ووایي. نو ګرانو دوستانو، ستاسو د ټلیفون شمیره نور اورېدونکي نه ویني او لکه څرنګه چې موږ تل دا تایید کوو، لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې د یاد مه باسي. نو په دې هیله چې همدا اوس د خپلو راډیوګانو څنګ ته ناست یاست او قلم و کاغذ مو په لاس کې وي، لومړی به د هغو اورېدونکو پیغامونو سره واورو چې ستاسو د پیدا سوو دوستانو په هکله معلومات لري.
السلام علیکم، زما نوم زمتکار دواک دی، د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه. دلته یو ماشوم هلک چې تقریبا 12 کلونه عمر لري، د ګریشک ولسوالۍ د پاشک په سیمه کې پیدا شوی دی. دغه ماشوم هلک چې عصبي تکلیف لري، خپل نوم امیرماد شي او د پلار نوم غوسجن شي، د ورور نوم ګل احمد، د بل ورور نوم حضرت محمد او د بل ورور نوم خدایداد شي. دی وایي چې زه د غور ولایت د سیابند د لوړ کوتکان د سیمې اوسېدونکی یم چې دلته پیدا شوی دی او دلته راغلی دی. نو که چیرې وي چې د ده په اړه باندې هر مسلمان ورور معلومات غواړي، او یا د ده شناختګان، یا د ده دوستان، یا د ده قریبان زموږ شاخ اوري، نو موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه چینګه چې خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره به 02 2 8 6 3 2. د ټلیفون شماره او تلویزیا 02 2 8 6 3 2. خدای پامان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت سفیر محمد دا پیغام پیژنم چې دوشنبه په ورځ د کندهار څخه یو ورک عزیز پیدا کول یو خبره کړې وه ازادي راډیو سره. نو په دغه اړه موږ ته معلومات راکړي د هلمند څخه، د هلمند څخه دا ماشوم ورغلی دی، د سره دین د پیغام د ازادي راډیو په اشب کې پرې شو. دا ویلی و چې ما سره یو ماشوم د هلمند ولایت را سره دی. نو دغه هلمند ولایت یو میاشتې وخت کېږي چې د یو میاشت کېږي چې دغه د یو ماشوم د هلمند د سره سره دی. دغه ورور موږ ته په خپله پر دغه شمېره زنګ ووهي، دغه شمېره باندې زما د ټلیفون شمېره به پلی اعلان کړم: 0 8 0 3 3 4 6 5 او 4 6. مې وویله بیا 0 2. پر دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیو چې دغه عزیز چې پیدا کړی دی د هلمند ولایت یو ماشوم چې د ده سره سره دی، دغه عزیز موږ سره پر دغه شمېره باندې بیا اړیکه ونیسي. ډېره مننه، تشکر، مهرباني. د هلمند څخه شیر محمد په خبره کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
بریا، السلام علیکم. فزه محمد سات افغان يم د کندهار د ولسوالۍ د جړی ولسوالۍ مختل ته موږ یو کښنه پیدا کړی دی د هلمند نو د نوم نه د کلا دی. نو که چیرې کورنۍ زما جغوري، که چیرې قریبان زما جغوري، راځي خپل کښنه دی بوزي، ځکه یو میا شافات لا دی مشر سره دی. ای زه خپل قوت ډیر ډیر دی. نو که چیرې کلیوال ما جغوري ما تر دی اړیکه ونیسي، خامخا که چیرې کلیوال خپل کښنه په تمه دی نو راځي خپل کښنه دی بوزي. زه به خپل ټلیفون شمیره مو سوایم: 0 4 9 8 2 2.
ما یو کښنه ماشوم پیدا کړی هلمند ښار لسوډا ښار کې، په هلمند کې پیدا کړی دی. جناغا نومېږي، پلار په جناغا ورته وایي. پلار نومې شرالیا کا دی. د اخښ نومې یکمت نومېږي، د یکمت ورور سردار نومېږي. ما په هلمند لسوډا ښار کې پیدا کړی دی. دا لس 12 ورځې کېږي چې زما سره دی. د سره رخچینه د بور کالي دی او پکوړي چمپالې بپشا دی او ګندې روغ دی، لستونې روغ دی. هر سړی وه کولی شي چې زما سره پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي: 0 5 0 3 5 9 3 2. بل وارې دې شمېره تکراروم: 0 5 0 3 5 9 3 2. بیا 5 2. دغه زما شمېره ده. بس ورور کولی شي چې زما سره دغه شمېره باندې خبره وکړي. وسلام.
لیکي تر هغه لمه زه سرداد ننګرهارې در سره یم، ننګرهار ولایت نیمه.
دغلته یو کاری شمن پیدا کړه پسترګو نابینان دي چې د معلوماتي نو کاری فرید الله دي پلار نیمه معاملات دي کله هر چا سختل کی نظر تشماری وای د دې چې د شماره سره به اړیکې څنګه کړو خپل هغه لاس ته راوړي مالی ورته وای ما 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
شپږ شپږ پنځه پنځه څلور صفر یوه شماره ده صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. په دې هیله چې پیغام راته نشر کړئ ورته تاسو لګي ښه وخت.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو د خپلوانو یا دوستانو څخه کوم څوک په همدې جمله کې وي، اوس به هم راسو د هغو اورېدونکو ژغونه به خبره کړو چې د خپلو ورکو څو عزیزانو په لټه کې دي.
زما یو براکا زوی دی، حبتین زوی، د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ د غره ولسوالۍ اوسېدونکی دی. چې پټنه جګ کړی دی، داسې کنټرول رکمه دی، زما هغه سم کار نه کوي. دا ډېر وخت دی چې دا درکه شوی دی چې څوک خواړه معلومات کړي، زما سره د په دغه شمېرو اړیکه ونه کړي. ته په وسه ودوي اوه شپېته نه نوي شماره یو ځل بیا درته وایم. ته په وسه ونوي اوه شپېته نه نوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت کټنو ولسوالۍ څخه شم. زما د یو اکاس دی چې حکمت الله په نامه دی. دلوکې د خپل کور څخه نه ترکه شوی دی. کرم زما ورور کړي دلی وي زموږ سره یې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. زموږ د ټېلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته نه اووه اته یو یو دوه. ټېلیفون شمېره یې ځل بیا تکراروم. صفر اووه صفر اته نه و کټه یو یو دوا. زه د رادیو څخه یلو فارم دار چې مستغرام نظر کې و. سلام به احترام.
السلام علیکم. واست سلام. چې محمد سماي ورور دی، نوم یې پښتون دی. تلور کاله مخکې نادر کښوي دی. کچاته د پښتون معلومات وی د مرګ او ژوند نو زموږ سره دی په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. شمیرې زل ورسته ورته وایم. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سارګي اوسېدونکی دی چې د اجاود الله کال مسید دی، د خیرګل اکا زوی دی. د دې په اړه چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر درې او شپږ سو اووه نوي او پنځه سو یو نوي. بله سلام شمېره چې صفر اووه سو اووه څلوېښت اته سو اتلس او شپږ سو اته ویشت. سلام په احترام.
سلامونه اونې کې هیله زه پرهیز پسرلای ما. زما یو ملګری دی د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ، د نوم یې محمد آغا دی او د ملاسید ګل کاکا زوی دی. شپږ میاشتې وشوې چې د کور لا درکه شوی دی. چې څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهئ. صفر اووه اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر. شمېره بیا وایم. صفر اووه اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر. وسلام.
السلام علیکم. زه له روزګان ولایت څخه د جهراوت ولسوالۍ څخه نثار احمد خبره کوم. زما یو عزیز دی چې عبدالکریم نومیږي، په دماغي توازن لري. له مهربانۍ له مخې هر وی چې یا معلومات لري یا ورمعلومي نمبر به زه خپل نمبر ورکوم. صفر اویا
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یمله کندهار ولایت. زما یو دوست ورک شوی دی د شبیر احمد په نوم باندې. نو چې څوک په اړه معلومات لري او یا د چا سره موجود یا څوک په خبري نو ما سره دې په همدغه روشن شمېره باندې اړیکه ونیسي. زه به ډېر زیات خوشحاله شم. صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته ایو زلیبیا ویما کچانی نوٹ کرے سپر و ن ن سپر ن ات سلور و ات تربیا دخدای کمان
بلی السلام علیکم جانان میں کندار ولایت سے نظام کے تولی دی میں وری شد نظام دے فرسوی دی نہ شکلی نو ہر مسلمان ورت کا معلومات کا دا نمبر دی ماسر اگے کو نہیں سی سپر وس و شپر سلی و سلی و سلی گئی فان میز دے اگے پیدا دی دی دار سبر سوی دی سن دے سالے سلو سالے چیز نو هر مسلمان ورت استعمالین یا لیدلی یا دې خپل ما आवाज اور په دغه نمبر کې ماته زنګ وي ما پیغام نشر کوي. السلام علیکم.
ولاړ السلام علیکم. ما یو شخصه دی د حدیث په نامه دی د علمن ولایت آزاد الاسوالی د مرنګ د سیمې دی که هر څاور دلی په دغه شمیایي دل تر زنګ وي چې په اړیا 1555 نه شپږ څلور نہ سپر ہر گراؤنڈ ورک دلی پدا شوارہ جزان گوئی مر داج سلام سپر آیا شپر تلور نہ سپر شپان اس کال ادئی ہر گراؤنڈ ورک دلی مجھے خبر رہا کوئی شکرانہ سر نہ سکیا اللہ اللہ
السلام علیکم رحمتیان بزار اللہ سنہری کھنی ہو رہے جائزہ
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه ګل محمد د هلمند ولایت څخه پیغام پیښم. موږ محمد د تلویش کال کې چې د ایران پر لارې نادرکه شوی دی. نوم یې داوود دی، د فلار نوم یې محمد عمر اخوان دی، د ورور نوم یې احمد شاه دی. هر مسلمان ورور کله د په اړه معلومات لدی نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی پر دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و نه اته نه اته شپږ صفر اته دوه
پیغام سوتوم نو د هغه دوستانو نه هیله کوم کا چا نن غلای لیدلی وی او یا ورته معلوم وی او یا د تاسو ژوند کوي نو د مهربانی د مخې زمون سره پلان د شمیراري کوي سي زما د ټلیفون شمیره ده 0 55 99 800 دا شمارې تکرار او ځل بیا 0 55 99 800 مننه کوم د ازادۍ رادیو څخه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زماني کې دا سلامونه زما د کازې دی الله محمد امین نیو چې په کوکو الله مشهور دی دا دی وخت چې نه درک به کې چاته معلومات یې نو سره په داس مې راړي کوي سي 0 59 99 شمارے دل بیا ورته وایم چې په ورو سره نوی اول سپیټه نه نیه ته هر څه په اړه معلومات راکړي مستحق دی جایزه دی. سلام.
سلطان محمد په نامه د تازه ګل اکا زوی دی د ماماګي خوري دی نو دغه تقریبا د پروسه ښکار دی سکیوري چې ورک دی نه درک دی رسار سړی کې پاړه باندې معلومات لري ورور مستر دی په دغه شماره باندې اړي کې ونی سي چې پر و و تنځ شپږ دری دو ور دو دو شپږ څلور شماره زل بیا تکراروم چې پر و و تنځ شپږ دری دو ور دو دو شپږ څلور زادې را دیو ته خن یو جهان مننه د ما پیغام نشر کی ورور و سلام.
سلام علیکم دی آزاد راډیو ته زه دا پیغام لیکم از ما یو زید عبدالرؤف په نامه د ګل کریم زید د عبدالقدیم او د رحملا یعنی پلا ورور دی دا اتلس میاشت شو چې د کور نه درک ده دا نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا پنځوس نولس یو سل اووه اتیا نمبر شماره بیا تکرار پنځوس نولس یو سل اووه اتیا په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي. ازادي راډیو نه ډېر مننه چې دا پیغام زما نه شریکي.
قدرمنو اوریدونکو د همدې پیغام خبرېدل سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله تر بلې خبرونه د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. یاو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو.